آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
درنو اوریدونکو سلام ما خامم په خیر نن سیشن به د جدی امرغومې د میاشتې اتمه د دسمبر د 9 مینیټې سره برابر ده د دې آزادې رادیو د خبرونو په پای کې امریکا غاګ آشنا رادیو خپل مخمنې خبرونه پیلې په روانه خبرونه کې د خبرونو سرټکی بشپړ خبرونه او رپورټونه اوري لمړی د خبرونو سرټکی درته اورو
جمهور رئیس اشرف غنی وای حکومت راتلونکي کال د وړي او منی ترمن د ولسی جرګي او ولسوالۍ شوراګانو انتخاباتو ته تیار دی په پاکستان کې یو ځانمرګ بریدکونکي په حکومتي ودانیو برید کړی یو وشتنی وژل دي او په نیویارک کې د خبريالانو د خوندې ساتنې کمیټې وای په 2015 کال کې د 110 خبريالانو د وژلو پیښې ثبت شوې دي
قدرمن اوریدونکو په روانه خبرونه کې بعد د بشپړ خبرونو له اوریدو وروسته د رپورټونه هم درته خبرو کوم 2015 میلادي کال د افغانستان لپاره له غواخونو او ناامنیو ډک کالو دا چې څنګه د رپورټ اوریدل مهیروي د کونړ چارواکي په دغه ولایت کې د پولیو واکسین سره د مخالفتونو د لمانځه وړلو لپاره خپل هڅې ګړندې کړي دا هم درته په رپورټ کې اورو رپورټونه وروسته اوري اوس په مو کې بشپړ خبرونه ته چې ځان شباشنه او عاشق الله رحیم زید درته وړاندې کوو
السلام علیکم د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وای حکومت د راتلونکو کال د وړي او منی ترمنس د ولسی جرګي او ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو تر سره کولو ته تیار دی او د قانون لمخې د ټاکنو د تر سره کېدو د دقیق نیټې د ټاکل د انتخاباتو د خپلواک کمیسون صلاحیت دی چې هغه به مشخص کړي جمهور رئیس اشرف غنی دا موضوع نن سهار د ټاکنیزو اصلاحاتو ځانګړي کمیسون او د غوروي کمیټې لغړ سره په جلا غونډه کې وکړه
تاریخ دقیق باید کمیسیون ها تعیین کنند
دقیقا نیټه باید کمیسیون نو ټاکي مونږ غواړو وایو دولت چمتو دی د قانون پر بنسټ د نیټه د ټاکلو چاره کمیسیون ته وسپاري
جمهور رئیس د ټاکنیزو اصلاحاتو کمیسیون وروستی راپور واورید او د غوروي کمیټې نه وغوښتل چې د اجراتو پر مهال د دې کمیسیون وړاندیزونه په پام کې ونیسي جمهور رئیس وویل په ولایتونو کې د بیلابیلو خلکو سره لپاره خو مشور وروسته یې تصمیم ولای چې د ولسی جرګې او د ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو تر سره کولو پورې ملي شورا ولسی جرګه او مشرانو جرګه خپل کار ته دوام ورکړي
دای شپاننګرار کې درې سوه بندیان لري د اچین ولسوال غالب مجاهد امریکا غاټه ویل چې په دغه زندانونو کې په پخې عبدالخیلو باندر مامان شډل او تختو سیمو کې جوړ شوی چې له دغه ډلې سره ټول بندیان ولسی وګړي دي پنځمې شوړاندې هم دغه ولسوالۍ په تختو سیمه کې دوه زندانونه جوړ شوي وو چې سلګونه کسان پکې بندیان وو خو چارواکي وایي دغه شپږ نور زندانونه تازه جوړ شوي دي ولسوال غالب وایي چې د اچین ګڼې سیمې لا هم د داعش په ولکه کې دي او د ګډ ځواکونو لخوا په دغه ولسوالۍ کې ترسره شوي عملیات بریالي نه وو ځکه نیول شوي سیمې ونه ساتل شوې
د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې لتهر مخام رئیس پراخ پوځي عملیات پیل شوې دي امنیتي مقامات وایي چې د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د تیر شپې رئیس پراخ پوځي عملیات دي د هلمند امنیت قمندان جنرال عبدالرحمن سرجنګ امریکا غاګ آشنا رادیو ته وویل چې عملیات د ولسوالۍ د مرکز او بازار په څیر مسیمو کې پیل شوې دي د زیاته کړه چې د پرون رئیس په عملیاتو کې چې ګډ افغان ځواکونه پکې ګډون لري تر اوسه د دولت 12 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي او تن ورټ پیان دي هغه وړاندې وویل چې په دې عملیاتو کې دوه امنیتي سرتیري هم ټپیان شوي دي د هلمند امنیتي مقامات وایي چې په سنگین کې به عملیات تر هغه ادامه ولري چې سیمه په بشپړ توګه د دولت د وسلوالو مخالفینو لشتون څخه پاک شوی نه وي خو په همدې حال کې د هلمند ولایتي شورا رئیس کریم اتل وایي چې د سنگین په ولسوالۍ کې پولیس د خپل مرکزونو نه بهر د غزمې لپاره نه راوځي د اتل په وینا چې پولیس دا کار په دې خاطر کوي چې حکومت ورسره کړې ژمنې پر ځای کړې نه دي
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
دا سیمی او نړی خبرونه د امریکا غاک آشنا رادیو ناوری. پا ننگرار که 2001 سیلاب قولی اردو پیوی اعلامی که بل شویدی چه دا چپریار پا ولسواله که دا دایش اتا دیر جنگلی دا هلیکوپتر پا بریدونه که وجل شویدی. د ملی اردو په اعلامیه کې همدارنګ ویل شوی چې په دې هوایي بمباریو کې د داعش دوه غټ مرکزونه هم تباه شوي دي. د روسیې د تاس خبری اژانسۍ وجک پوری ډیپلوماټ له قوله ویل دي چې ماسکو دې ته چمتو دی چې په افغان طالبانو د هغو بندیزونو په احتمالي لری کولو کې نرمښت خوښي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا په هغوی باندې لګیدلی دي. د افغانستان لپاره د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ځنګړی استازي او د بهرنیو چارو د وزارت چارواکي زمیر کابلوف د تاس خبری اژانس ته همدارنګ ویل دي چې ماسکو په ملي روغه جوړه کې د افغانستان د هڅو ملاتړ کوي. ښاغلی کابلوف ویلي کچیرته د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا لخوا په طالبانو باندې د بندیزونو لرې کیدل د افغانستان د حکومت د ملي ګټو سره په ټکر کې نه وي، روسیه د دغو بندیزونو د لرې کیدو ملاتړ کوي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا را دنوره. په پاکستان کې وزنمرګ برید کوونکي په حکومتي بدانیو برید کړی او لږ تر لږه یو وشتنې وژلي او د اویاونه زیاتې ژوبل کړي دي. د پاکستاني طالبانو یوې ډلې ویلې دي چې د خیبر پښتونخوا د مردان په ښار کې د ملي احصایې یا نادرا په دفتر باندې برید دوی کړی. د پولیسو یو افسر نعیم خان مطبوعاتو ته ویلي دي چې زنمرګ برید کوونکی په موټرسایکل سپور و او په داسې وخت کې په ځان پورې تړلي بمونه وچول چې خلک د نادرا دفتر مخې ته په قطارونو کې ولاړ و. د ژغورنې او اضطراري چارو د ادارې ویان بلال احمد فیضي وایي چې په چاودنه کې یو ویشتنه وژل شوي او اته بیا نور ژوبل دي چې د اته ویشتو ژوبل شوو کسانو وضعیت جدي ښودل شوی. د جماعت الاحرار په نامه د پاکستاني طالبانو یوې ډلې چې کوښښ کوي د پاکستان حکومت راوپرځوي او پر ځای اسلامي سختدریزه قوانین نافذ کړي ادعا کړې چې دا برید هغوی کړی. د طالبانو د دې ډلې یو ویان احسان الله احسان په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې د نادرا دا دفتر د هغه په قول د پاکستان د کفري دولت یو برخه وه او په همدې خاطر د هغوی لپاره یو مشروع هدف وه. د طالبانو په اعلامیه کې همدارنګه ویل شوي چې په ټولو هغو پاکستاني ادارو به بریدونه وکړي چې د طالبانو پر ضد جګړه کې مستقیم یا غیر مستقیم لاس ولري.
د سوریې حکومت او فعالین وایي د سخت جګړې نه وروسته حکومتي ځواکونه د ملک په جنوب کې یوه پوځي اډه په القاعدې پورې د تړلو جنګیالیو او یاخیانو نه بیرته نیولې ده. راپورونه وایي چې د پوځ دغه اډه د سوریې د دیر د ولایت د شیخ المسکین په ښار کې ده او دوه اتیاو ملوا پکې دیره وه. حکومت همدارنګ ویلي دي چې د ښار مرکز هم د هغوی په لاس کې دی. د سوریې د بشري حقونو د څارنې اداره چې په برتانیې کې دیره ده وایي د حکومت سره په دې جګړه کې د القاعدې اسلامي دولت ډلې او نصره جبهې جنګیالیو برخه درلوده. د سوریې دولتي خبري اژانس ویلي پاوز په دې جګړه کې وسلوالو یاغیانو ته زیاته مرګ ژوبله اړولې ده خو جزئیات نه دي ورکړي. بل پلو فعالین وایي چې د دواړو خواو نه تقریبا څلوېښت کسان په دې جګړه کې وژل شوي دي.
د امریکا په ټکساس ایالت کې ستر منصفه هیات پریکړه کړې چې د هغې ښځې د مرګ په قضیه کې به څوک تورن نه کړي چې د ترافیکي قانون نه د سرغړونې په تور بندې شوې وه او وروسته بیا په زندان کې مړه شوه. نور تفصیل د نظرانې یوسف زین اوري.
خاص سرنوال ډارل جارډن وویل چې په دغه قضیه کې د بند په کوم چارواکي باندې تور نه دی لګولی شوی خو راتلونکې میاشت به د دغې قضیې نور اړخونه وڅېړلی شي. ترافیکي پولیسو اتویش کلنه سینډرا بلند د جولای په میاشت کې په دی وجه ودروله چې په سړک کې د لین بدلولو په وخت د موټر اشاره نه ولګولې. کله چې پولیس دغه خزه ودروله نو دوی دواړه یو بل ته سخت خبري وکړي. د دوی دغه مکالمه په ویډیو کیمره کې ثبت شوې ده. د نیول کېدو نه درې ورځې وروسته د زندان په کوټه کې د هغې غرغره شوی مړی وموندل شو. چارواکي وایي چې هغې خپل ځان زندي کړی و. د برنت کورنۍ د قضایي هیئت په پروسې باندې نیوکې کړي او ویلي دي چې چارواکو ورسره پوره معلومات نه دي شریک کړي. د برنت د کورنۍ مدافع وکیل د دوشنبه په ورځ ویل چې هغه په دغه پریکړه خوشاله دي. نظرانه یوسفزی، آشنا رادیو، واشنگتن.
خبرونه ته ادامه ورکو. د عراق دولتي تلویزیون وایي صدر اعظم حیدر العبادی رمادي ښار ته تللی دی چې د اسلامي دولت نه د دغه ښار د ازادۍ په مراسمو کې برخه واخلي. دولتي تلویزیون د انبار د ولایت مرکز ته د ښاغلي عبادي د سفر په هکله جزئیات نه دي ورکړي خو د عراق د پوځ یو قمندان بریج جنرال احمد البلاوي مطبوعاتو ته ویلي دي چې صدراعظم په دې سفر کې د امنیتي او ولایتي چارواکو سره کتلي دي. د اسلامي دولت یا داعش ډلې د همدې کال د می په میاشت کې د رمادي ولایت ونیوه چې دا د عراق او د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو لپاره یوه ناکامي وه.
په نیویارک کې د خبريالانو د خوندې ساتنې کمیټه وايي په 2015 کال کې د 110 خبريالانو د وژلو پیښې ثبت شوې دي. د کمیټه وايي چې 90 خبريالان د اسلام پاله سختدریزو دلو لخوا وژل شوې دي. سوریه او عراق د خبريالانو د لپاره د کارکولو تر ټولو خطرناک او خونړی ځایونه بلل شوې. دا ځل د معمول په خلاف فرانسا په دې لیست کې دریم ځای لري، ځکه اته خبريالان په پاریس کې د چارلي ابدو د تنظیم مجلې پر دفتر باندې چې د اسلام پیغمبر کارتونونه یې چاپ کړی و د اسلامي سختدریزو په حمله کې وژل شوې دي. د بې سرحده خبريالانو ټولنې بیانند د سې شنبه پر ورځ د رپورټ په خبرولو کې ویلي دي چې لږ تر لږه وښ په د خبريالانو د 2015 کال په دوران کې د کار په ترڅ کې وژل شوې دي. او ورسته خبر ده چې چین دوه تنه ورسته له هغه نیولې چې داسې اوازې خبره کړې چې په سلګونو تورستان د چین یو جنوبي ښار ته داخل شوې دي. پولیسو دا خبر ورسته له هغه خبر کړ چې څو ورځې مخکې د تورستانو په حق له غلطو معلوماتو ورکول بند شول.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
قدر منوریدونکو د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریدل. سپورتي خبر پاتې دی. عاشق الله الرحیم زوی د سپورت په ډګر کې تازه حال احوال منګو تاسو سره شریک
کړي. بله مننه نو شبا جانې. درنه اوریدونکو معلومات لري چې د افغانستان او د زیمبابوي د کرکټ د لوبډلو ترمنځ نن دویمه یو ورځنۍ نړیواله لوبه ده. اوریدونکو معلومات لري چې لومړی لوبه چې د افغانستان او د زیمبابوي ترمنځ وه هغه افغانستان وګټله. د تیرې جمعې پر ورځ باندې د دویمه لوبه ده، د 15 لوبې دي. نو دویمه لوبه کې اول زیمبابوي په چوک غټله او بیټنګ کړې ده. تر اوسه یې په خپل نوبت کې البته 253 نمرې اخیستې دي. د زیمبابوي نوبت خلاص شوی ده. د افغانستان نوبت به شروع کیږي. د بالینګ په برخه کې د افغانستان بالرانو هغه شان بالینګونه البته په کم شکل کې چې په لمړۍ لوبه کې کړی و. امیر حمزه په خپل لسورونو کې هیڅ لوبغاړی نن ونسوځوه. دولت زدران درې لوبغاړي وسوځول، محمد نبی دوه لوبغاړي او روخان بارکزای چې د لمړنۍ لوبه البته نړیواله لوبه ده چې د یمین احمدزی چې په تیر لوبه کې داغه لمړۍ لوبه و داغه په ځای نن لوبه کوي. د خپل لسورونو کې 45 نمرې ورکړې دي، دوه لوبغاړي وسوځول دي. او په کتل شي چې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې توپ وهون کې یا بیټسمنان چې لګورسته البته لوبي ترزي د زیمبابوي د لوبډلې 253 هدف ورته پوره کوي او کنه اوردونکو نه هله کو چې دوی د امریکا غا غشنه رادیو سروي ځکه موږ تازه معلومات دوی سره شریکو او همدارنګه د فیسبوک په پاڼه باندې هم موږ تازه معلومات شریکو. facebook.com/voapashto.
مننه رحیم زی صاحب پور ودان. اوس هم سسپام د رپورت او ریډو تر اقرسو. 2015 میلادي کال د افغانستان لپاره لګواخونو او ناامنۍ ډک کالو. په دې کال کې د ناامنۍ بې ساري پیښې رامنځته شوې. په دې کال کې د داعش ډلې په افغانستان کې سر راپورته کړ. د طالبانو لخوا د کندز ولایت او یو شمېر ولسوالۍ ونیول شوې او جګړه د دغه هیواد شمالي ولایتونو ته وغځېده. په همدې توګه په دغه کال کې لمرګ ژوبلې ډک لزګونه تروریستي بریدونه تر سره او د افغان امنیتي ځواکونو، طالبانو او داعش ډلو ترمنځ خونړۍ جګړې وشوې چې ورکه ښکېلو غاړو او ملکی افغانانو ته درنه مرګ ژوبله واوښته. په کابل کې خبریال ممتاز بهیر په 2015 کال کې د افغانستان د ناامنیو ځینې مهمو او خونړۍ پیښو ته کتنه کړې او دا راپور یې په برابر کړی چې په ګډه یې اورو.
د تیرو کلونو په پرتله په 2015 کال کې په افغانستان کې ناامنی ډیره او دا هیواد د بې ساري خونړیو جګړو، چاودنو او ځانمرګو بریدونو شاهد وو. د 2015 کال د ناامنیو لومړنۍ پیښه د افغانستان په هلمند ولایت کې رامنځته شوه. د افغانستان سویلي ولایت هلمند چې په وروستیو ورځو کې هم د سختو جګړو ډګر و، د روان کال د جنوري میاشتې د لومړۍ نیټې په شپه د دغه ولایت په سنگین ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د واده په مراسمو د یو توغندي د لګیدلو له امله خادي په غم بدله شوه.
افغانستان روز خونبار بود. مقامات افغان
د امریکا غږ د آشنا تلویزیون راپور دی چې د پیښې په شپه خبر شو.
در یک محفل عروسی در یک
پارتي پیښه کې لکتر لګه 15 تنه وژل شول او شپېته نور ټپیان شول. ل دې پیښې سره باندې دوه نیمه میاشتې وروسته د زابل په شاجوی کې د لومړي ځل لپاره د داعش جنگیالیو له هرات څخه کابل ته د تلونکو دوه بسونو ډیرش مسافر برمته او نامعلوم ځای ته ولېږدول. افغان حکومت د برمته شو مسافر د ژغورلو لپاره هڅې پیل کړې چې په پایله کې درویش تنه وژغورل شول، خو په نومبر میاشت کې د وو برمته شو مسافر مړی چې سرونه ترې غوس شوی وو په زابل کې ومندل شول.
د پیښې پراخ ولسی غبرګون راوپارو او زرګونو افغانانو چې د وو وژل شوو مسافرو جنازې له ځان سره لیږدولې په کابل کې لاریون وکړ. د اپریل میاشتې په 14مه نیټه بیا د افغانستان شمالي ولایت بدخشان په جرم ولسوالۍ کې طالبانو د افغان پوسټ پر پوستو برید وکړ او 13 افغان سرتیري ووژل چې له اتو څخه یې سرونه پرې کړي وو. په دې برید کې لس سرتیري ټپیان او لس نور تریتم شوي وو. دغه راز د اپریل میاشتې په 14مه نیټه د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد د یو خونړي ځانمرګي برید شاهد وو.
نن سهار شاوخوا 8 بجې د جلال آباد خاطر
دا هغه راپور دی چې لپی خې ورسته د ازادي رادیو لخوا چمتو او خپور شو. په دې ځانمرګي برید کې د یو شمېر نظامیانو په ګډون وو دیشتنه وژل شوی وو او لکتر لګه 115 نور ټپیان شوی وو. په همدې توګه د مې میاشتې په پیل کې د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د داعش ډلې سر راپورته کړ. دا ډیورنډ کرخه ته سیرمه د ننګرهار ولایت د شینوارو او خوګیانویو په یو شمېر ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو او داعش جنګیالیو په وقفه ای توګه خپل منځي جګړې پیل کړې. خو د جولای په 12مه نیټه بیا افغان حکومت په چین ولسوالۍ کې د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ له جګړو څخه په ګټې اخیستنې د دواړو ډلو خلاف عملیات پیل کړل. د دغو عملیاتو په پای کې چې درې میاشتې دوام وکړ افغان امنیتي چارواکو اعلان وکړ چې تر 600 وسلوال مخالفین یې وژلي او سیمه د داعش له جنګیالیو څخه پاکه کړې ده. په دې وقفه ای او اوږدو نښتو کې زیات شمېر ملکي کسانو ته هم مرګ ژوبله واوښته او تر 30,000 کورنۍ له خپلو سیمو څخه کډوالۍ ته اړ شول.
خو
لا هم په دغو سیمو کې جګړه دوام لري. د وروستۍ راپورونو له مخې د ولسي جرګې د مرستیال حاجي ظاهر قدیر د ملیشو او د داعش جنګیالیو ترمنځ جګړې نوې بڼه غوره کړې ده.
ان چې د یو بل له جنګیالیو سرونه پرې کړل. جګړه د داعش تر ولکې لاندې د زاړه د سرک
په اگست میاشت کې بیا د کابل ښار د مرګونی ځانمرګو بریدونو شاهد وو.
شاهد شهر کابل پنځشنبه شپه
د دا شاهد په سیمه کې د درنې 14 په اړه د یوې سیمه ییزې رسنۍ راپور دی.
پایتخت را در نیمه شب تجربه کرده است.
د اگست 14مه د کابل میشتو لپاره یو خونړی ورځ وه. په دې نیټه په شاهد کې د یوې درنې 14 لامل لک تر لګه 50 ملکی وګړي وژل شول او تر 300 زیات ټپیان شول. د غرس پر همغه ورځ کابل د دوو نورو بریدونو شاهد هم وو. د سپتمبر په 26مه نیټه د پکتیکا ولایت په خیرکوټ ولسوالۍ کې د والیبال د سیالۍ پر مهال 14 لک تر لګه ولستنه وژل او شاوخوا 15 نور یې ټپیان کړل. خو د همدې میاشتې په وروستیو کې بیا د افغانستان په شمال کې د ناامنیو تر ټولو لویه پیښه رامنځته شوه.
کندوز در شمال کشور کې ځولای
دا د کندوز د سقوط په اړه د یوې سیمه ییزې رسنۍ راپور دی. د سپتمبر په 8مه کندز د طالبانو په لاس سقوط وکړ او د اکتوبر په 8مه له سختو او دوامداره جګړو وروسته بیرته د افغان ځواکونو لخوا ونیول شو. د کندز په جګړو کې 200 تنه افغان سرتیری او یا ملکی وګړي او 950 وسلوال طالبان ووژل شول. په همدې توګه په دغو جګړو کې نږدې 2000 کسان ټپیان شول او په زرګونو کورنۍ له خپلو سیمو څخه کډوالۍ ته اړ شوې. دغه راز د کندز د جګړو پر مهال په دې ولایت کې د بانکونو او د خلکو د شخصي شتمنیو د لوټولو راپورونه هم خپاره شول. د کندوز د بیرتنی ولو جګړې لا دوام درلود چې د اکتوبر په لومړۍ نیټه د بدخشان د وردوج ولسوالۍ د طالبانو لخوا ونیول شوه. افغان چارواکو د وردوج په جګړه کې د مرګ ژوبلې کره ارقام نه و په ډاګه کړي، خو وسلوالو طالبانو بیا ویلي وو چې په دې برید کې نږدې 50 افغان سرتیري وژلي دي. د نومبر میاشتې په 9مه نیټه بیا ماښام مهال د وسلوالو طالبانو لخوا د کندهار ولایت پر هوایي ډګر برید د کندهار د اوسیدونکو شپه نارامه کړه. په دغه شپه د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ 24 ساعته جګړه وشوه چې په ترڅ کې 45 تنه ووژل شول او 26 نور ټپیان شول. که څه هم د 2015 کال په وروستیو میاشتو کې د افغانستان په نورو ولایتونو کې کومه لویه امنیتي پیښه رامنځته نه شوه، خو د هلمند ناامنه ولایت په ډسمبر میاشت کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سختو او خونړیو جګړو ډګر وو. دا دغه ولایت د یو شمېر نورو ولسوالیو په ګډون په سنگین ولسوالۍ کې سختې جګړې وشوې.
له سختې جګړې وروسته د ولسوالۍ ودانۍ او امنیه قومندانۍ
د دسمبر په 28مه نیټه د اشنا تلویزیون هغه راپور دی چې د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د سقوط په اړه خبر شو. په دغه ورځ ماښام مهال د سنگین ولسوالۍ له اوږدې جګړې وروسته طالبان ونیوه، خو وروسته بیا افغان پوځي چارواکو اعلان وکړ چې دا ولسوالۍ بیرته د هغوی ځواکونو تر خپل کنټرول لاندې راوستې ده. که څه هم لا تر اوسه دا روښانه نه ده چې په 2015 کال کې په ټولیزه توګه د مرګ ژوبلې شمېر څو ته رسیږي، خو د امریکا د دفاع وزارت د افغانستان په اړه په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په دغه کال کې د بل هر وخت په پرتله افغان امنیتي ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. د پنټاګون په دې راپور کې راغلي چې د تیر کال په پرتله د سکال په 11 میاشتو کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو تلفات 20% کې زیاتوالی موندلی دی. د افغانستان د دفاع وزارت هم مني چې په 2015 کال کې د افغان وسلوال پوځ د مرګ ژوبلې کچه لوړه وه، خو دغه وزارت لا تر اوسه په دې اړه کره شمېره په ډاګه کړې نه ده. خو په دغه کال کې پولیسو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه د کورنیو چارو په وزارت کې یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط امریکا غږ ته وویل یوازې په تیرو نهه میاشتو کې 3,308 افغان پولیس وژل شوي او څه باندې 2,809 ټپیان شوي دي. په همدې توګه په افغانستان کې د تیر کال په پرتله په 2015 کال کې د ملکي تلفاتو کچه هم لوړه شوه. په 2015 کال کې د ملکي تلفاتو په اړه لا تر اوسه وروستۍ شمیرې په ډاګه شوې نه دي، خو د یوناما د یو راپور له مخې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې نږدې 1400 ملکي افغانان وژل شوي او 3,309 نور ټپیان شوي، چې دا شمیره د 2014 کال د لومړیو شپږو میاشتو په پرتله 1% زیاتوالی ښیي. په 2015 کال کې په کور دننه د بې ځایه شوو کډوالو په شمیر کې هم زیاتوالی راغی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په 2009 کال کې د بې ځایه شوو کډوالو شمیر په افغانستان کې نږدې 270,000 تنو پورې اټکل شوی و، خو په روان کال کې دا شمیره نږدې 2,250,000 تنو ته رسیدلې ده. افغان امنیتي مسولین د 2015 کال د نامنیو اصلي لامل له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو لوتلو وروسته د وسلوالو طالبانو هغه هڅې ښیي چې د دوی پر وینا غوښتل یې په افغانستان کې یو شمیر ولایتونه او ولسوالۍ تر خپلې ولکې لاندې راولي او په دغه هیواد کې د تروریستي فعالیتونو لپاره مرکزونه جوړ کړي. دا مسولین وایي چې په 2016 کال کې به د دولت وسلوال مخالفین د 2015 کال په څیر د جګړې توان ونه لري. افغان حکومت تمه لري چې په 2018 کال کې به افغان امنیتي ځواکونه تر ډیره بریده په خپلواکه توګه د وسلوالو مخالفینو د فعالیتونو مخه ونیسي، خو لا هم لیدل کیږي چې افغانستان د پوځي تجهیزاتو، روزنې او تمویل په برخه کې د نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. او سم ساس پام د بل رپورت اوریدو تر غرزو. د کونړ چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د پولیو واکسینونو د مخالفتونو د لمنځه وړلو لپاره خپل هڅې ګړندې کړي او تمه لري چې یوې پایلې ته ورسیږي. دا چې څنګه راسي رپورت په ګټه اورو.
د کونړ چارواکي وایي د دغه ولایت په ډیرو نام نو له حکومتي ولکې په وتلو سیمو کې د پولیو واکسینو پلي کېدل لپاره هڅې پیل کړي او زر د چې د غلطه محروم ماشومانو ته ځانونه ورورسي. اوس مهال د کونړ پاتو ولسوالیو کې چې د پاسه 14,000 ماشومان د پولیو له واکسینو محروم دي. د کونړ د امیر اختیار رئیس ډاکټر احسان الله فضلی له واکسینو نه د پاتې کېدونکو ماشومانو پر وضعیت اندېښمن دي او وایي هڅه کوي د پولیو ضد واکسین ورورسي.
خو یو لکه نه سل به زراته سو سل به ماشومان د پوخخ لاندې نیسو چې د دې جملې نه منګ دیار لزر سل سو دیار لس ماشومان اوس هم د پوخخ نه پاتې دي او په کې منګه هله دادا او د ټولو اورګانونو ولسونو د ټولو مسولینو نه هله دار چې د دې ټولو په همکاري به ان شاء الله تعالی دغه ټارګټ هم لاس راوړو.
نو ما وړه وایي په ډیرو سیمو کې وسلوال سړی مخالفه پد کوي او ځینی کورنۍ خپل ماشومان واکسین کول نه غواړي. ډاکټر احسان الله زیاتی چې په دې لار کې خپل هڅې ګړندې کړي او زر د چي وی پایلې ته ورسیږي. خود کونړ والی وحید الله کلمزی وایي په دغه برخه کې د قومي مشرانو سره خبري غوټه کړي او زر د چي د خبرو او جرګو لاره د غسونځا واره کی.
هغه نقطه چې ناامن دي البته د دولتي مسولینو یا د مودامنيتي ځواکونو لاسرسي تل نشته، پیږي کې که مهاجر دی او کډیمو د دولت مسالم مخالفین دی هغه مخالفت کوي. ا دې لپاره مو د سپینګیرو مشرانو یو د جرګې په لار چولې دي. ان شاء الله په نږدې وخت کې به ان شاء الله په دې وټونه کوي چې خلک په دې خانه کې چې د دې کمپاین د واکسینو د تطبیق مخاونه نشي.
والی وایي د پاتې کېدونکو ماشومانو شمیره د پام وړ رقم کړي او راتلونکو کې خپلې هڅې لا پسې توندي. که څه هم ډیر دینی عالمان د واکسینو د پلي کېدا په مسله کې د حکومتي نظر پلوي دي، خو بیا هم په ډیرو سیمو کې ممانعتونه لا هم دوام لري. د دغه ولایت اوسیدونکي وایي واکسینې ماشومان له دایمي پل نشغوري، ځکه خو په دې برخه کې پر نورو کورنیو غږ کوي. په کونړ کې د یو ښوونځي ښوونکی حبیب الله دانش:
دا یو روا کار دی، ښه کار دی، په اسلام کې روا دی. د بل طرفه د ډیرو ستونزو او مشکلاتو د ډیرو امراضونو د واکسینو په زیرا باندې زموږ ماشومان بچ کیږي. که چیرته واکسین ماشومانو ته ونشي ډیر ستونزې او مشکلات په سیمه کې بالخصوص په کونړ کې پیدا کیږي.
د غزایی اوسیدونکو وایي که ماشومان واکسین نشي نو د تل لپاره به د بدن ځینی غړي پالج او د کورنۍ او ټولنې د وګو بار به وګرځي. روان میلادي کال په افغانستان کې د پولیو 19 پیخې سب شوی چې دوی یوازې د کونړ په چپې درې او مانوګي ولسوالیو کې دي. تیر کال دا پیخې اته وشوي. که څه هم په ټوله نړۍ کې د پولیو وایرس ته منځ تلې، خو دوه گاونډي هیوادونه افغانستان او پاکستان د دغه مرض وروستي سنگرونه پاتې دي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
ا رانه مخواړه د سرو زرو پیزوان اوس می ډیره غریبی دا شین خاله صبر وکړه خدای برابلی دوران اوس می سخت ناچاری دا شین خاله اوس می سخت ناچاری دا شین خاله سخت نا چاری دا شین خاله سما سخت نا چاری دا شین خاله مالی دلی دسرو زرو بازار جوڑا بی پکی نکی ہم پیزوانو مالی دلی دسرو زرو بازان جوڑا بی پکی نکی ہم پیزوانو لاس میں بند زڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خوڑولی داشن خالے
او سمدرنوندونکو د خبرونه په دې برخه کې د مهمه خبرونو لنډی زاوري جمهور رئیس محمد اشرف غنی وای حکومت د راتلونکي کال د وړي او منی ترمنځ د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو د ترسره کولو لپاره تیار دی داعش په ننګرهار کې درې سو بندیان لري دا چین ولسوال غالب مجاهد امریکا غږ ته وویل چې د غزندانونه په پخې عبدالخیلو باندر مامن شډل او تختو سیمو کې جوړ شوي دي چې له دغه ډلې سره ټول بندیان ولسی خلک دي د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د تیر ماښام راهیسې پراخه پوځي عملیات شروع شوې دي د هلمند امنیت قمندان جنرال عبدالرحمن سرجنګ امریکا غږ شنه دوته وویل چې عملیات د ولسوالۍ د مرکز او بازار په څیر مسیمو کې پیل شوې دي په همدې حال کې د هلمند ولایتي شورا رئیس کریم اتل وایي چې د سنگین په ولسوالۍ کې پولیس د خپل مرکزونو نه بهر د غزمې لپاره نه راوځي د اتل په وینا چې پولیس دا کار په دې خطر کوي چې حکومت ورسره کړې ژمنې نه دي پزای کړې په ننګرهار کې د 200 سیلاب خلوردو په یوې لامې کې ولشي ودی چې د چپرهار په ولسوالۍ کې د داعش اته دیرش جنگلي د هلیکوپټرو په بریدونه کې وژل شوی د روسیې د تاس خبري اجانس ته یو جګپړه ډیپلوماټ لقبل ویلي دی چې ماسکاو د ته چمتو دی چې په افغان طالبانو د حقوق بندیزونو په احتمالي لری کولو کې نرمښت وخی چې د ملګر ملتونو د امنیت د شورا لخوا په هغوی لګول شوی دی په پاکستان کې یو ځانمرګ برید کوونکی په حکومتي ودانیو برید کړی او لږ تر لږه یو شتنی وژلي او د اویاو نه زیات یې ژوبل کړی دی د سوری حکومت او فالین وای د سختې جګړې نه وروسته حکومتي ځواکونو د ملک په جنوب کې یو پوځي اډه په القاعده پورې د تړلو جنگیالیو او یاغیانو نه بیرته نیولې ده او د عراق دولتي تلویزیون وای صدر اعظم حیدر علی بادی د رمادي ښار ته تللی چې د اسلامي دولت نه دغه ښار د ازادۍ په مراسمو کې برخه واخلي
درنو او ویدیو کو نیم ساعت خبری پښتو خبرونه د پاره راټول کړی مطالبه او خبرونه هم دا و چې د اخبارو شو او عام بده تاسو لاندې چې وګورئ د داری خبرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي او د لمه هیروي ورپسې به د خبرو د پاره ځانګړې ونی خبرونه نجیب ناشبه واوري چې په بدلی ودونو باندې جوړه شوې ده البته د ملمنې سره بحث کوم دی موضوع چې ولی افغان انجونې په بدل کې ودیږي او بدلی ودونه پایلې څه دي او څه پایلې لري د قدر منو خويند نه هله کو چې خبرونه ته زنګ وهي او موږ سره اړیکه ونیسي د سرګولې د حال او خپل کیسه را سره شریک کړي. تر بیا الله مالک.